اوریدونکو دولسنیمې بجې شوې، وړاندې درته د زهرو کاروان اونیز خبرونه لرو، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرنو ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرونی خپور کړ، ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علي اکبر خیرخوا د تریتم کېدو مسله وڅاري او تحقیقات وکړي. دغه فوټو ژورنالیست کورنۍ وایي چې نوموړی د سې شنبې په ورځ د کابل په کوټي سنګي سیمه کې تریتم شوی دی. بل لور ته د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د خزینه ویاندویانو لپاره یې د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې ښځو ته د کار آزادي ورکړي. دغه فدراسیون ویلي چې د دې کار هدف دا دی چې له ټولنیز ډګره ښځې تریتم کړي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. د پنچیر امنی قماندان مولوي داد محمد بطار هم د دغو لسو کسانو نیول تایید کړي، خو ویلي دي چې دوی د تحقیقاتو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوي. او د ننګرهار امنی قمانداني د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه رد کړل. نوموړي وویل چې د ننګرهار د امنی قمانداني ویاند حافظ عبدالبصیر زابلی ویلي چې په دې پیخه کې د یوازې درې کسان سطحي ټپیان شوي دي. اوریدونکو دا وو خبرونه. نن درته له دوه تر دریو بجو شنه اسمان لاندې پروګرام هم لرو. د غنمو او غلو دانو د کمښت په اړه خبرې پکې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ، خپلې پوښتنې او اندېښنې له موږ سره شریکه کړئ او بحث ته راغلي میلمانه به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. اوس هم ورزو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وای دوی چمتو دي چې د نشي موادو د کاچاکو د مخنیوي لپاره د ایران له حکومت سره همکاري وکړي.
له ایران سره مو فراخ سرحد لرو، مو په سرحد کې په بازي نه هو کې تروس پورې د مغلا پښتين دي ایجاد. مو حق په لحاظ ځلي کوو ترڅو د دغه کاچاکو مخ ونیسو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خزو د حقونو فعالان وای تو روغتیایی خدمتونو لیگوالی با ده معتاد و خوزو پرولاندی ده تاوتریخوالی سبب سی.
فامیل ها نگران هستن.
کورنای اندیخمنی دی. کورنای تاوتریخوالی مخ پر دیری دو دی او پا طولنه که ده گردولی سبب سوای دی.
دا چی سوداگر ده نشهی موادو ده غوختنی پا کمولو که چه رول لوبو ولی سی؟ پا دی علمو ده سمیولا پا نملی و پانگوال سر مرکه کرده.
پشتمن اغا خپل اجتماعی مسئولیت ده دهی چه دوی وارو کارو برونه سپورت حمایه کرد.
د فیض الله په نوم یو کس وایي چې ټولنه اوس هم د احتیاط اساسي لاملونه نه پیژني.
نو دا چې ډېر ورخطا شوی و چې ځان یې کله چولی و، نو دی په دې کنده کې لوېدلی و. په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مرداري اوبه وې. ده هر څه کوشش کولو چې د دې کندې نه ځان وباسي، خو خلک پرې راورسېدل او دا یې ګیر کړلو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډېرېدو په اړه د ایراني مقاماتو تر ادا وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی حاضر دي له ایران سره پر سرحدي کرښه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه له ایران سره په ګډه د دې قاچاقو مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ایران د سرحد په اوږدو کې کافي امنیتي پوستې نه دي جوړې شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شي. سیاسي تحلیلګران بیا نشه یي مواد و نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمې د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ایرانی مقامات تازه له یو بلغاریایی هیات سره د کتنې پر مهال له افغانستان څخه ایران ته د نشي موادو د قاچاق د ډیرېدو په اړه شکایت کړی او ویلي دی چې دا وضعیت له ایران څخه اروپا ته د نشي موادو د قاچاق د ډیرېدو سبب شوی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دا مني چې دوی دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ په ټولو سرحدي سیمو کې امنیتي پوستې نه لري او د نشي موادو مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د نشي موادو د قاچاقو په اړه له ایراني مقاماتو سره خبرې وکړي او دواړه هیوادونه دا ستونزه په ګډه حل کړي.
له ایران سره موږ پراخ سرحد لرو، موږ په سرحد کې په بعضې ساحو کې تر اوسه پورې د موږ له پوستې نه دي ایجاد. موږ خپلې هلې ځلې کوو تر څو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمدی شي له دوی سره ووینو تر څو په دغه موضوع باندې له نږدې خبره وشي، دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې سږ کال د حمل د میاشتې له نیمایي څخه بیا د ثور د میاشتې تر پایه پورې د افغانستان او ایران پر ګډه پوله تر سل ټنه ډیر نشي مواد قاچاق کولو پر مهال نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان او ایران پر ګډه پوله د نشي موادو د قاچاق پیښې هم ډیرې شوي دي. که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت فرمان یوه میاشت پوره کیږي او په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو ځینې کښتونه هم اړول شوي، خو په دې موده کې د نشي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د عملیاتو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کوم راپور نه دی خپور شوی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې نشي مواد یو نړیواله ستونزه ده او له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمه د هیوادونو ګډې همکاري ته اړتیا لري.
دا چې همسایه وادونه وایي چې قاچاق د دوی وادونه ته وروړل کیږي، دا مسولیت خپل د همسایه وادونه دی. هغه باید خپل په سرحداتو کې، خپل په سیمو کې باید خپل مخنیوي وکړي، د خپل راضي د خپل سرحداتو مسولیت خپل ده. هغه یوادونه دی چلته مسولیت لري. طالبان خو په افغانستان کې بند کړي دي، دلته د کوکنارو کرل نور بند دي نسته.
د ملګرو ملتونو یو څېړنه چې راپور یې په 2000 میلادي کال کې خپور شو وښودله چې په افغانستان کې تولید شوي نشي مواد نږدې 30% د ایران، په سلو کې 14% د پاکستان او پاته نور د افغانستان د شمال غربي سرحدونو د لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
معتاد خجی او د خزو د حقوقو فعالان په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په اړه اندیښنه لري. دوی وایي چې په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې خدمتونه کم سوي او که دا حالت دوام وکړي نو معتادې میرمنې به همداسې معتادې پاتې شي او د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار به شي. له دې ولایتونو څخه یو هم فرا دی. په تېره بیا په وروستیو میاشتو کې ښځینه معتادینې پکې ډیرې سوي او هغه ښځې چې تازه یې درملنه سوې وایي په فرا ولایت کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي. دوی اندېښنه لري چې دا چې نوی بیرته معتاد شي او که معتاد شي نو د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني به شي. د فرا ولایت روغتیایي چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې موجوده امکانات کافي نه بولي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د بسترونو د ډیرېدو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نږدې یو میاشت کېږي چې سلیمه د فرا ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بستري ده. سلیمې 8 کاله د تریاکو نشه کړي او د دوی په شپږ نفرۍ کورنۍ کې یوازې لور یې نشانه کوي. د کورنۍ پاته نور ټول غړي یې په نشو اخته شوي دي. سلیمه 4 ورځې وروسته له کلینیک څخه رخصتېږي، خو دا چې د دوی په سیمه کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي دا اندېښنه لري چې بیرته به په نشو اخته شي.
دا سه غاړم چې د خیره یو په مزدوري یو غاړه واخم، یو مصرفیات راته پیدا شي، دا مواد مبالي یرس باره که مواد یا لکن خو گزاره برای سروی کنو چه مواد واس کن خو بیاغ خل تنگی دنو آغا سی بیاغ خبولی دی شروع کیجنو.
سلیمه وایی که دا بیر تا پنشو اخته شی نو دو کورانی تاوتریخوالی قربانی بشی زکه تر دی مخ که هم دا نشو لعمل کورانی تاوتریخوالی تجربه کرده دی. سلیمه پر کورانی تاوتریخوالی سر بیره د خپلو ماشومانو د ناروغی درد او غم هم لیدلی دی زکه ماشومانی د دی پا گیرده که اویا تر زیگیدو روستا د دی یا موتاد پلار د نشو لعمل موتاد کی گی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ په هرو پنځو موتادو ښځو کې یوازې یوه یې درملنې ته لاسرسی لري. خو په 1999 شمسي کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنو ښودلې وه چې په افغانستان کې تر دې هم لږ موتادې ښځې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د موتادینو د روغتیایي مرکزونو د لږوالي تر څنګ په افغانستان کې د نارینه او ښځینه موتادینو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب شوی چې ډېری کورنۍ خپلو موتادو ښځو ته اجازه ورنه کړي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او له هغوی سره په کور کې د وزنداني په ډول چلند کوي. د ښځو د حقونو فعال پروین طوفان وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو له کمیدو سره سم معتادو ښځو ته ډیر زیان اوښتی او د نشې پرېښودلو په برخه کې د امکاناتو نشتوالی هغوی له کورني تاوتریخوالي سره مخ کړي دي.
فامیل ها نگران هستند،
کورنۍ اندیښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډیریدو دی او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی. هغه کلینیکونه چې پخوا مو درلودل شمیرې لږ سوی او ځینې یې تړل سوي دي. موږ په فراه ولایت کې یو 15 بستریز کلینیک لرو چې کفایت نه کوي او د معتادینو د دې سیل مخه نسي نیولی.
د فراه ځایي چارواکي د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د دوام خبر ورکوي خو وایي څو میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له مرستندویه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د معتادینو د شمیر ډیروالي ته په کتو سره دي د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
زموږ اوسنی بسترونه په هیڅ ډول د فرا د معتادینو لپاره کفایت نه کوي ځکه چې معتادین څو برابره ډیر دی او موږ نورو بسترونو ته اړتیا لرو. باید زموږ د مرکز بسترونه د اړتیا او غوښتنې په اساس ډیر شي.
دا مهال په فراه ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 15 بستریز مرکز فعالیت کوي چې 15 ماشومان او 40 میرمنې پکې بستری دي. دې مرکز په تیر یو کال کې د بستری خدماتو په لړ کې د 140 معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې او په کورونو کې هم تر 200 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره دولت نه دی توانېدلی چې د دوی درملنه وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. دا یوازې د دولت مسولیت هم نه دی. په دې برخه کې سوداګر او شتمن خلک هم مسولیت لري ځکه چې په سوداګرۍ او پانګونه کې د اجتماعي مسولیت په نوم یو مهم اصل شته. دا چې شتمنو خلکو د نشئی موادو د غوښتنې کمولو او معتادینو د درملنې په برخه کې څه مسولیت لري، تر دې مهاله یې ولې څه نه دي کړي او باید څه وکړي، په دې اړه مو د سمیع الله په نوم له یوه پانګوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې شتمن خلک له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کولای شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدلی شي، هغوی د روس سره کومک کول چې هغوی په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو دا دی. دویم دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول. لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، وایي ایدو تر هغه نهایي وخته پورې، لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي، ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم داسې دی چې شتمن وکولی شي چې کاري فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو ورو د نشه یي توکو نه راوګرځي. او څلورم داسې دی چې دغه سرګرمۍ چې دی خپله دې باعث کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبې دي، ټورنامنټونه دي، د دې سبب چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین داسې دی چې څنګه چې دی د شفاخانې نه رغېږي جوړېږي، ده ته یو کار پیدا کړی شي په خپل ادارې کې ونیسي، چې حکومت هم کولی شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، هغوی ته وایي چې دومره فیصدي کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي.
د وقایې په برخه کې شتمن خلک څه کولی شي؟
د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسؤلیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دي دغو دوه شیانو ته حق دی، لکه هغوی ذهنن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسؤلیت چې دی ومني. اجتماعي مسؤلیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاري ډېره زیاته ده، شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه سپورټ حمایه کړي. او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغه کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچوي او که په لویه کچوي.
موږ وینو چې شتمنو خلکو ځینې خیریه بنسټونه جوړ کړي دي، خو تر اوسه یې د معتادینو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه دی جوړ کړی. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدای شي؟
موږ ځینې اکټیویټیانې چې دي فعالیتونه چې دي هغه پروجیکټ بیس دي. دویمه خبر دا چې موږ لانډه ګټه ګورو. لانډه ګټه دا دی چې یو سړی مثلا عاجل رزي خپل فیس ورکوي، موږ ډاکټر ته معرفي کوو، هغه تداوی کوي، بیرته ځي، څو اکثری کوي، څو معاینه کوي. دا لانډه ګټه دی. د معتادینو سره کار کول اوږدمهاله کار دی، او موږ خل چې دی اوږدمهاله کار ته کېدای شي ذهنن آماده نه وي، لکه ایده ګټه په دوو کلونو کې دی، راتلونکي درې کلونو کې دی، راتلونکي څلورو کلونو، راتلونکي پنځو کلونو کې. بل یو د نفرت خبر هم دی، لکه په بده سترګه ورته ګورو. نو چې په بده سترګه ورته ګورو نو دغه رښتې طرف ته خل چې دی ډیر زیات اغم نه کوي، لکه توجه نه کوي چې دغه طرف ته لاړ شي. بل ټولنه کې یو منفي عکس العمل هم شته. منفي عکس العمل داسې دی، کته داسې شفاخانه جوړه کړې نو خلک داسې فکر کوي چې والا ته له دوو خلکو سره یو ډول مرسته کوي چې دوی تعداد لا زیات پراخ شي او پراخ شي. اصلي خبره داسې نه ده.
د شتمنو خلکو زکاتونه هم ډېرې پیسې کېږي او معتادین هم اکثره د زکات حقدار وي. که شتمن خلک خپل زکاتونه د دوی کورنیو ته ورکړي نو دا کار به څومره ګټور وي؟
ایدو کورنۍ چې دی ګوري دوه ډوله چې دی دوی پټولنه کې متضرر کیږي. یو خو متضرر دا دی چې هغه مور دی یا پلار دی، دوی خو معتاد شول، پټولنه باندې هم بار شول، په کورنۍ باندې هم بار شول. دویم دا دی چې دوی سوشل سټیټس چې دی لکه اجتماعي حیثیت، هغه اجتماعي حیثیت هم له لاسه ورکړي. خلک ورته یو تانه ورکوي، تانه دا دی چې پلار دی پډر شوی دی. که چیرته دا ادامه پیدا کړي دا هم دغه طرف ته چې کیږي جی، اوس دوی سره مرسته کول په څو لحاظه اشد ضرورت دی. اشد یو خو دینی مسؤلیت دی. دویمه خبر دا دی چې د خپل ځان خطر دفع کول دی. خطر دفع کول داسې دی چې همدا به سبا غلام کوي، فساد به هم کوي، یا کېدای شي قتل ته هم زمینه برابره شي. نو دغه د مخنیوي لپاره باید ته څه شی وکړې؟ لکه دوی سره مرسته وکړي.
څنګه کولای شو چې سوداګر یا شتمن خلک دې ته وهڅو تر څو چې دوی د نشه مادو د درملنې، وقایې او معتادین ته د کار د برابرولو په برخه کې کار وکړي؟
اول کار خو باید وکړي د شتمنو ذهنیت ور جوړ کړي چې یوازې خیر او ثواب چي دی، دا یوازې یو څو غریبانو سره د خوراکي توکو مرسته نه دی، دا کېدای شي موقتی یو چا خېټه ورډاک کړي، ولی په اوږدمهاله کې چي دی د ټولنې تداوی نه شي کولای. مونږ په ډیرو برخو کې سرمایه گذاري وکړله، مونږ چي دی په شفاخانه کې سرمایه گذاري وکړله، مثلا مکتب مو جوړ کړ، پونتون مو جوړ کړ، خو د لوبو په برخه کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاري وکړله، یا د هنرونو په واده کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاري وکړله، د فیسټیوالونو په جوړولو کې چې د مونږ کمه سرمایه گذاري وکړله. او دا شاین دې سبب کېږي چې ټولنه کې بوختونکو فعالیتونه رامنځته شي. دویم چې د مکتبونو، تلویزیونونو، رادیوګانو دغو طریقه چې مونږ باید آگاهی عامه کړو ترڅو دغه کمپاین چې دی دا کور تر کوره پورې ورسیږي. راځو د تداوی په برخه کې. تداوی په برخه کې داسې دی چې زه پنځه معتادین چې دی پایل نه تر پایه پورې دوی تداوی کوم. بل میډیکل کیمپس چې دی جوړول دی، لکه طبي کیمپونه جوړ شي او دغه طبي کیمپونو نه په هر ساحې کې چې دی معتادین چې دی په نښه شي، او بیا هغو اداراتو سره چې دوی د تداوی په برخه کار کوي هغوی سره وصل شي. دغه خل چې لکه مالداره دی، غني دی، دوی کولی شي چې هغوی سره هغه د فری میډیسن چې دی هغه ورته مهیا کړي، دوا چې دی دغه ادارې ته مفته ورکړل شي، یا چې دی د خوراکي توکو مرسته له دغو اداراتو سره وشي، ځکه هغه د یو چتر لاندې چې دی کومک دی او ډیرو ته بیا خیر رسیږي. روزو اوس د ریکوري په باره کې، ریکوري دا دی چې ښه سړی جوړ شو او بیرته کور ته وګرځېده، وظیفه لنډ مهاله ورکړل شي یا اوږد مهاله چې یو ټیټ هغه باندې کار ورکړل شي، دای مثلا مصروف. بل ایده دغه ماشومان چې دی چې راګرځي، خو خپل ماشوم چې دی ګوري چې هغه چې شې دی مکتب ته نه ځي. نو اوس که دغه خصوصي مکتبونه یا خصوصي پونتونونه چې دی دوی دوا یا درې ماشومان چې دی دا سپانسر کړي،
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. خو یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارد دی. د فیض الله په نوم یو کس چې د کابل ښار په میوند جاده کې سیاحتي شرکت لري، وایي چې یو موتاد هڅه کوله چې د دوی د مارکیټ له ګودام څخه غلا وکړي، خو له ډیر بد حالت سره مخ شو. دا چې دا بد حالت سو او د مارکیټ دکاندارانو له موتاد سره څه وکړل، دا بخپله د فیض الله له خولې واورو.
زموږ د مارکیټ شاته یو ګودام ده چې هر کله چې چوکۍ یا میز یا ورته شیان خراب شي نو هغه ته انتقالوي، هغه ته ګدي. کله چې ما خپل ماته چوکۍ هلته انتقالول، نو د صحنه کې زه یو موتاد دیدلې ومه. کله چې غرمه شوی و، نو د سوچ کړی و چې دا ځای خو ډیر پناه داري خلکو د دې نه لري ده، نو راغلی و قلف ماتولو. نو چې کله دې قلف ماتولو، په دې صحنه کې خلکو یو اواز اوریدلې و، ورمنډه کړې وه تر څو دی راویني سي. نو د ډېر ورختای څخه د دیوال نه ټوپ اچولی و، دلته ژمی هم و، او د موږ د دیوال شاته دلته خلک کثافات به ډېر زیات اچول، او یو طرف ته یې یوه کنده وه چې هلته به د ټولې کوسې یو اوبه راتللې. نو دا چې ډېر ورختا شوی و چې ځان یې کله اچولی و، نو دی په دې کنده کې لوېدلی و، په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مردارې اوبه وې. د هر څه کوشش کولو چې د دې کندې نه ځان وباسي، خو خلک پرې راورسېدل او دای ګیر کړلو. کله چې خلک د دې حالت یو کتل، د هر څه کوشش کول دي مردار او بونه ځان راو بسي، مګر نشوي کولای. بیا نو خلک کوشش په دې وکړلو چې دا موتاد ډیزاینر راو بسي، خو په ډیره زیاته مردار وي، او خو هیڅ دا جرأت نه کول چې دا موتاد ډیزاینر راو بسي. بعد له هغه منډه کړل، د خپل ګودام نه متختره واخیستل، یو ځوان په لاس کې ورکړل، هغه موتاد هغه ډیزاینر راو ایستل او مارکیټ ته راوستل. دلته ځان وسره ور پریمینځل، او بس هغه نه یو چا کالی لرله، زاړه کالی هغه ورته ورکړل. بیا مو د چیر څخه لپاره مو کته دفتر ته راوستل کی ځان ګرم شي، ځکه چې ژمه یو ډیر زیات ساړه و. بس لغه یو مشتری ما چې په دفتر کې ودی ترې پښتنه وکړه چې ته ولې غلا کوي. هغه ورته ویل چې زه مجبور شوی ما، زه مونږ ډوډۍ نه لرم، زه چې کله وګه شم زه مجبور یم دا کار وکم. یعنی که تاسو یو ورځ ډوډۍ ونه خورئ، که تاسو سره نه پیسې چې چاته ورشي خیر دی وغواړئ، هغه تاسو ته پیسې درنه کړي، نو تاسو بدمن، نو غلا ته به تاسو مخه راوړئ. نو که موږ ته هم وایي دولت حداقل 400 پوډر نه ډوډۍ راکولی، موږ به داسې عمل نه ترسره کوو. او په دې خبره د ټول مجلس چې کله خلک ناست و، د ټول وقت سرونه ټیټ کړل، او د دې معتاد خبرې ته ځواب چا نه لره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په خمار حالت کې بشیر ته ورځي او د نشې ګولۍ ځینې غواړي، خو بشیر ورته وایي چې غم مه کوه، ما ته یې ځای را معلوم دی. کله چې د ګولۍ رانیولو ځای ته ځي او ګولۍ رانیسي، محمود جیب ته لاس کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت و تنسوگی؟
زه خوستا یار جم.
زمان یاری زفان نپیگنم،
ته د اسما رنگ ته وګوره نمی پیژنې چې زه او ته سره یاران یو زم تا پیژن عملی یم
نو خو نه داسې ووایه زوره وره چې عملی یم زه حیران شوم چې دا څنګه یار دی چې زه یې نه پیژنم
وګوره د عملیانو غوندې سخي نه یې چې څنګه دې زه ولیدلم ژر دې ګولۍ جیب ته واچولې او پټې دې کړې
دغرې مینې ګور وران شي ګولۍ یې واوا کمبله را سره وای نو تر تا به مې قربان کړې وای ښه نه نه ته ووایا چې ما خو تر اوسه په دې سیمه کې نه یې لیدلی څنګه داسې ناڅاپه را پیدا شوی
زموږ کورنۍ په ایران کې ده او زه ایراني پولیسو په زوره را وژړلم زه همدم دې ګولیو عملي یم اوس دا راته ووایه چې چیرې به یې پیدا کړو
دا ګولۍ خو په هره دواخانه کې پیدا کېږي هغه مخامخ د قصابۍ څنګ دواخانې ته ورشه څومره چې غواړې درکوي
ګوره زه په دې سیمه کې نابلده یم دواخانه والا مې نه پیژني فکر نه کوم چې باور را باندې وکړي ته ورشه تا پیژني
بلد نه بلد نه غواړې زوراوره رنګ او قانین هسې هم د عملي دي کله چې ورغلې څټ دې وګروه او بیا ورته ووایه چې د هډوکو د درد ګولۍ راکړه دواخانه والا پوهېږي چې تا مدي بس ګولۍ درکوي
اوس خو زر انډیوالان شو راته دواړه به ورځو ته تر ما ډېر بلدې رانیولې په تا او پیسې په ما
ګول خبره دې وکړه درځه چې ورشو څو دانې ګولۍ رانیسې
یاره زما خو داسې غوښه ده چې ښه ډېرې رانیږو زه هره ورځ به دواخانې والا ته ورځو د پیسو غم یې مه کوه پیسې راسره دي
که داسې وي نو زما به هم خولۍ درسره په غوړو کې شي زه هم والا هر وخت خمار خمار ګرځم
اوس درځه چې ژر ورشو
سمه ده درځه چې ورځو دغه دغه دواخانه چې هغه ګولۍ خرڅوي
خو ته مخکې شه زه به در پسې شم
سمه ده راځه سلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر راشئ ښه خدمت راته ووایه
خدمت د هډوکو د درد ګولۍ مو په کار وي
څومره مو په کار دي
دا زما انډیوال نوی راغلی او بېرته ځي دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کېږي خې ډېرې راکړه
بس دا یو کارتن پاتې دي یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پرې کېږي واخلئ
راکړه یاره ژوندی خو اوسې ښه ورور جانه اوس نو پیسې ورکړه کنه
ته ودرېږه چل جیبه پیسې را وباسم
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږي
تو پنچا تو پولیس یې
نه پولیس نه
هو زه پولیس یم
قومندان صاحب زما دواخانه قانوني ده دا مې جواز ده دا خو قانوني ګولې دي په هر دواخانه کې خرڅېږي ډاکټرانو ناروغانو ته ورکوي
ته اوس زما سره چالاکي کوې ها زه پوهېږم چې دا ګولې قانوني دي خو ته یې غیر قانوني خرڅوې ته څاخ لري چې د ډاکټر نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کې او هغه هم د نشې ګولې
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت تکړه که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولې خرچې نه کړې نشایان به دا ګولۍ له کومه کي دا دواخانه ده که ساقي خانه
قومندان صاحب ما پرېږده زه بېګناه
یم چپ شه زه بېګناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بېګناه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو